متاسفانه جامعه ما در این گرداب غرق شده و از
نمازدگر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې د ازادۍ راډیو یوه بله یو ساعته خپرونه پیل شوه چې زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه یم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان همکاري راسره کوي. په دې خپرونه کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د تیر ماښام ټلیفوني خبرو، د انتخاباتو د وروستیو پرمختیاو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې پترو پورشنکو چې ښایي د اوکراین نوی جمهور رئیس وي، او مسکو اشاره ورکړي چې د اوکراین د بحران د حل په مقصد خبرو ته چمتو دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن او سبا د ترکیه په استانبول ښار کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی اسدالله لودین د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې د ملي اردو د مامورینو په موټر چاودنه شوې. د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه یې د رایې ورکونې د هغو محلاتو لست نه دی ترلاسه کړی چې د انتخاباتو د خپلواکې مسؤل لخوا په دویم پړاو انتخاباتو کې اضافه شوي دي. او د کونړ په دوو ولسوالیو د پاکستان لخوا د لګېدلو توغندیو له امله یو ملکي کس وژل شوی او څوارلس نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د شپاړسبي امنیتي حوزې اړوند د ملي اردو د مامورینو په یو موټر چاودنه شوې. د ملي امنیت یوې معتبرې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د دریو بجو په شاوخوا کې د زړو مکروریانو او قلی زمان خان سړک ترمنځ شوې. تر اوسه د چاودنې د څرنګوالي او له دې عمله د اوښتې مرګجوب لپاره معلومات نشته. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. د کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه یې د رای ورکونې د هغو محلاتو لست نه دی ترلاسه کړی چې د انتخاباتو د خپلواکې مسؤل لخوا په دویم پړاو انتخاباتو کې اضافه شوي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هر کله چې دوی ته د دغو محلاتو لست ورورسیږي په خپل امنیتي پلان کې به یې شامل کړي.
هغه محلات چې دوی غواړي په مراکزو کې اضافه کړي هغه لست باید موږ ته ورسیږي تر څو موږ خپل په امنیتي برنامه کې ځای پر ځای کړو.
صدیقی وویل چې دوی به راتلونکې اونۍ د هغو پلاو د سفرونو نتیجې د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکې کړي چې د امنیت د څېړلو لپاره ولایتونو ته تللي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا اضافه شوي محلات د رای ورکونې په پخوانیو مراکزو پورې اړه لري او لست یې له مخکې نه کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په لومړي پړاو انتخاباتو کې د رای ورکونې محلات څه باندې 19,000 وو، خو دا ځل شمېر څه باندې 23,000 ته پورته شوی دی. د کونړ په دوو ولسوالیو د پاکستان لخوا د لګېدلو توغندیو له امله یو ملکي کس وژل شوی او څوارلس نور ټپیان شوي دي. دغه خبره د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل وکړه او زیاته کړه چې له پرون سهار راهیسې په دانګام او شګر ولسوالیو 216 غټیا توغندی راټوغول شوې دي. له تیرو څلور کلونو راهیسې د کونړ په سرحدي سیمو د پاکستان لخوا زرګونه توغندی لګیدلې چې لسګونه کسانې وژلي او سلګونه نور د کورونو پرې خودو ته اړ کړې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم د کونړ په سرحدي سیمو د پاکستان لخوا څخه ورستی بریدونه غندلې دي. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې ده. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس رابعې مرادي په یوه غونډه کې وویل عامه پوهاوی خزینه او ته د زده کړو پروګرامونه او حقوقي ادارو ته د ښځو لاسرسی د تاوتریخوالي د کمیدو اصلي لاملونه دي. نوموړي وویل چې تیر کال په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 350 پیښې ثبت شوې وې، خو د روان کال په لومړنیو دریو میاشتو کې دغه شمېر 500 ته رسیدلی ده. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جانقا الکوزی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د هند نوی صدر اعظم په توګه د نریندرا مودي لوړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېر مهم فرصت ده. شریف چې د مودي د لوړې مراسمو کې د ګډون په مقصد نوی ډیلی ته تللی دا هم وویل دا یو بل ته د لاس غځولو یو ډېر ښه فرصت دی، او دا ځکه چې دواړه حکومتونه ډېر قوي انتخاباتي ملاتړ لري. نواز شریف له 1940 کال راهیسې لومړنی پاکستاني صدر اعظم دی چې د یو هندي مشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. د اوکراین نوی احتمالي جمهور رئیس او مسکو اشاره ورکړي چې د اوکراین د بحران د حل په مقصد خبرو ته چمتو دي. پترو پورشنکو نن په کیف کې خبریالانو ته ویل پلان لري چې د جون میاشتې په لومړیو کې د روسیې له مشرتابه سره وګوري. د زیاته کړه چې د مسکو له شراکت پرته په ختیځ اوکراین کې ثبات ناممکن دی. پوریشن کو دا هم ویل غواړي په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات دوام وکړي، خو غواړي چې دا عملیات نور هم اغیزمن وي. پوریشن کو خبریالانو ته ویل د اوکراین د موجود صدر اعظم ارسین یاتسینوک او حکومت د بدلون کوم پلان نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په مسکو کې نن وویل روسیا له پوریشین کو سره خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې پیټرو پوریشین کو ممکن په لومړي دور کې دا انتخابات وګټي. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون وایي د رایو په سلو کې 50 شمیرل شوي او پوریشین کو په سلو کې 450 ګټلي دي. د کمیسیون مطبوعاتي دفتر ویلي یولیا تریمشین کو د رایو په سلو کې 14 او لیخ لیاکش کو په سلو کې 18.5 او اناتولی هرتون کو د رایو په سلو کې 15.5 ګټلي دي. تیموشین کو ویلي د رایو نتیجې به ومني. پوریشین کو چې د چاکلیټ جوړولو د فابریکو خاوند او ملیاردر دی وایي چې د جمهور ریاست لومړی ماموریت به په هیواد کې د جګړې ختمول او د سولې ټینګښت وي. سپینې ماڼۍ سمدستي د اوکراین د جمهور ریاست د نتیجو هرکلی وکړ او په یوې اعلامیې کې ویلي جمهور رئیس باراک اوباما د اوکراین له راتلونکي مشر سره کار کولو ته سترګې په لاره ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاتون آشتن نن او سبا د ترکیې په استانبول ښار کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. دا خبرې په ویانا کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د رسمي خبرو د راتلونکي پړاو له پیل مخکې کیږي. د روانې میاشتې په سر کې په ویانا کې د خبرو مخکنی پړاو په خفګان سره پای ته رسېدلی و او دواړه لوري د یو پراخ تړون پر مسودې سلا نه شول. د دغه تړون پر اساس به ایران د یورانیم غني کول راټیټ کړي او لویدیځ هیوادونه به ورباندې بندیزونه نور هم راکم کړي. په استانبول کې د نن ورځې غونډه اعلان شوې خو د بحث ته اجنډا پړې په رسمي ډول زیات څه نه دي ویل شوي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس منځني ختیځ ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ نن په بیت المقدس کې دی. واویا کلن پاپ د یکشنبې په ورځ د بیت المقدس زاړه ښار کې د الاقصا مسجد وکوت او د زاړه ښار په لویدیځ دیوال کې عبادت وکړ. د عیسویانو ستر مذهبي مشر د یهودیانو د ډلیزې وژنې یا هالیکاست د موزیم یاد واشم د لیدلو پر مهال د دې ډلیزې وژنې د پراخو غمیزو په اړه خبرې وکړې. پاپ فرانسیس به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او جمهور رئیس پریز شمون سره هم وګوري. د عیسویانو مذهبي مشر د منځني ختیځ د شخړې د ختمولو په مقصد د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د اسرائیلو جمهور رئیس شمون پریز ته بلنه ورکړه چې راتلونکي میاشت په واتیکان کې له ده سره یو ځای د سولې په دعا کې برخه واخلي. پریز د پاپ بلنه منلې ده. او په مصر کې وروسته له هغې چې پاوز تیر کال په ډیموکراتیک ډول انتخاب شوی جمهور رئیس له واکه لرې کړ، نن د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایه چول کیږي. د دې هیواد د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی چې د اخوان المسلمین ډلې مشر جمهور رئیس محمد مرسی د تیر کال جولای میاشت کې له واکه لرې کړ او د هغه ګوند یې وځپه، پرته له شکه چې په دې انتخاباتو کې به ګټونکی اعلانېږي. د مصر امنیتي ځواکونو د اخوان المسلمین ډلې په سلګونو غړي ووژل او په زرګونو نورې بندیان کړي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو خبرونو د هوا حالات واورئ.
دا هم پر اتلونکو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان د لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 11، اسمان نیمه وریځ، د کمزوري باران د ورېدو احتمال. کندهار د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 13، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 10، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 13، اسمان یو اندازه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 23، اسمان موریز د باران ورخت.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، د خبرونو برخه پای ته ورسیده او د دې خبرونه په دوام کې تاسو ته راپور نه خبرو. پراپورونو کې به په کابل کې د ملي اردو د کارکونکو پر یو بس د نننۍ حمله په اړه معلومات درکړو. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو تیر شپه ټلیفوني خبرې وکړې، په دې اړه به معلومات درکړو او بیا به په یو مرکه کې واوري چې آیا د کابل او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ به د دواړو هیوادونو پر ستراتیژیکو اړیکو اغیز وکړي.
اوباما پوهیږي د امریکا دولت پوهیږي په افغانستان کې حکومت د تغییردو په حالت کې ده. زه فکر نه کوم کومه یو ستراتیژیک بدلون وکړي.
د کونار ولایت پر څو ولسوالیو د پاکستان له لوري توغندي اوس هم وشتل کیږي. یو زخمی ځوان په دې مرمیو د لګیدو خپل کیسه له آزادۍ رادیو سره شریک کړه.
راساز مو خو در پاکستان سیمه ګورېرانم خو ته ولګیدې بس پرسان پېن شوې څوک او څوک سره مون کتر اورو نور ته تور برپات.
نور موضوعات هم لرو. د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغو ښځو ستونزو ته کتنه وکړو. چې کورنۍ او مشکلاتو پر سر اخیستی او رواني ناروغي ورته پیدا کړي.
ما د باندې چې دا د یو ځای ما باندې چاکو اخستله، دغه د خاطر دغه تکلیف ما ته پیدا شوی دروني.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې بلې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمای کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو، موږ هڅه کوو چې په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره چې د ملي اردو د کارکونکو پر یو بس د حمله په ساحه کې دی، هر شپه چې امکان ولري تماس ټینګ کړو. زمونږ د تخنیکی همکارانو هڅې روانې دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې بلې موضوع ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ناوخته وروسته له هغه افغان ولسمشر حامد کرزي سره د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې، چې ښاغلي کرزي په بګرام اډه کې له ده سره د لیدو بلنه رد کړه. د سیاسي چارو ځینو کارپوهان ویلي دي له ښاغلي کرزي سره د ښاغلي اوباما نه لیدل هغه ته د بې اعتنایۍ او بې باورۍ په معنا ده. په همدې حال کې ټاکل شوی چې باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په نیویارک ښار کې د افغانستان په برخه کې د خپل خارجي سیاست په اړه تازه څرګندونه وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د فهیم عابد پر راپور کې.
وروسته له هغه چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د بګرام په هوایي اډه کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما سره لیدنه رد کړه، ښاغلي اوباما ښاغلي کرزي سره د انتخاباتو او سولې پروسې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال عادل راز ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس اوباما د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزي او افغان ولس رغنده رول وستایه. میرمن راز وی جمهور رئیس اوباما هیله خودلی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دویم پړاو هم په کامیابی سره ترسره شي.
دا تلیفوني تماس ترون مخام باندې نو وخت د تلیفوني تماسونی وشو او په مختلفو مسایلو باندې مشخصا د چې رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور حمد کرزی ته او د افغانستان ملت ته د ډیر موافقانه ریاست جمهوریت او همدارنګه د ولایتي شوراګانو انتخابات تدیکی ویل او هیله وکړل چې راتلونکي انتخاب ریاست جمهوریت انتخابات هم په خطوګه سره ورسیږي. د سولې په پروسه باندې خبرې وشولې.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت له دغه وزارت سره په یو ټلیفوني اړیکه کې غوښتنه کړې و چې جمهور رئیس کرزی د جمهور رئیس اوباما سره په بګرام کې وګوري، خو دغه غوښتنه د جمهوري ریاست لخوا رد شوه. بلخوا یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي جمهور رئیس اوباما ځکه په ار کې له جمهور رئیس کرزی سره ونه لیدل چې په هغه بے باور دي او اعتنا پرې نه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی آزادۍ رادیو ته په دې اړه داسې وویل.
دا ولا مرتبه نه ده چې باراک اوباما د کرزی سره نه ګوري. ترور سفر په افغانستان کې دوه کرته کرزی سره نه دي کتلي. وایي چې په نحوی توهین کې یو بی اعتنایی ده، یو بی باوري ده.
په همدې حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په برخه کې د خپل خارجي سیاست په اړه تازه څرګندونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار واشنگتن پوسټ ویلي د امریکا راتلونکي بهرني پالیسۍ کې به د تیرې لسیزې په پرتله د افغانستان په اړه یو څه بدلون راشي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا ولسمشر اوباما به د امریکا په بهرني پالیسۍ کې دغه بدلون د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي.
کابل او واشنگتن په اړیکو کې د کړکیچ په اوج کې تیر شپه ولسمشر باراک اوباما له ولسمشر حامد کرزي سره په یو ټلیفوني تماس کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او د سولې د بهیر او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې ښاغلي کرزي په بګرام اډه کې له ولسمشر اوباما سره د لیدو کتو بلنه رد کړې وه. ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د واشنگتن د راتلونکي ماموریت په باب وینا وکړي. اوباما تیر شپه په بګرام هوایي ډګر او بخي هوایي اډه کې له امریکایي ځواکونو سره د لیدو پر مهال وویل د افغانستان جګړه به د روان میلادي کال تر پایه پایته ورسوي. له بلې خوا امریکایي مقامات وایي د افغانستان په اړه او په مجموع کې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې به ځینې بدلونونه راشي. د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې به څه بدلون راشي؟ آیا د ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزی ترمنځ اختلافات به د کابل لپاره د واشنگتن پر راتلونکو پالیسۍ اغیز ولري او که څنګه؟ رضوان مراد په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې. ښاغلی ستانگزی د مرکې په پیل کې وویل
امریکایان به د خپل شتون قانوني والی او همدارنګ د خپل سرتیرو د شمیر او د راتلونکو ماموریتونو په ارتباط اوباما وغږي. دا په یقیني ډول په ټول پالیسۍ باندې د تغییر معنا ورکوي. په دې کې شک نه شته چې اوباما پرون شپه په بګرام کې هم وویل چې القاعده د دښمنه ده او په دې سیمه کې فعاله ده او دوی تعقیبوي. د دوی یو بل هدف به د القاعده سره د مبارزې د بڼې په شکل په پالیسۍ کې تغییر وي. له بلې خوا له دې مسلې ته باید پاملرنه وکړو چې د ماسکو او واشنګټن ترمنځ د مناسباتو په ارتباط به هم اوباما چې زموږ لری ګاونډی کول کېږي هم خپل موضوعګیري ولري. ولی افغانستان د مرکزی آسیا لپاره ډېر حساس حالت لري. په دې ارتباط به هم د اوباما په خبر کې د افغانستان په ارتباط تغیرات راسي او همداشان د یو چیلنجونو په ارتباط په سیمه کې وجود لري. مثلا کله چې امریکایي قوتونه غواړي له دې سیمه نه ووځي د خپل وطلو لارې او د خپل تجهیزات د وطلو په ارتباط به هم
استاد باګرام ته د اوباما راتک او له هغه سره د ولسمشر کرزی نه لیدل یو ځل بیا دا اندېښنه پورته کړې ده چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا کړکېچ لا هم هغه سره په اوج کې دي. ستاسو په نظر باندې آیا دغه اختلافات به د افغانستان په اړه د اوباما او د امریکا پر راتلونکو پلانونو کوم اغیز ولري؟
په طبیعي ډول خپل اغیز درلودلې شي او که د اوباما د جمهوریت ریاست دواړو دورو ته توجه وکړو لکه اول ورځ نه د کابل سره په قراری سره روابط سره دوه په مخ کې وو چې ورستنه اقدام هم دغه چې تاسو ولې جمهور رئیس سره ونل بل او دا یو غیر سیاسي تقریبا غیر ډیپلوماټیک اغوختنه وکړه چې هغه وګورئ غواړي ما سره وګوري کنه وګوري د څه حالت نو زه فکر کوم چې bale په طبيعي ډول به د یو خواد رهبر په عنوان د سیاستو کې تغییر راشي. اما په دې تفاوت چې اوباما په دې پیګی د امریکا دولت پیګی په افغانستان کې حکومت تغییر دوه په حالت کې ده. زه فکر نه کوم کومه یو ستراتیژیک بدلون وکړي.
ولسمشر اوباما په خبرو کې په باګرام کې دا یادونه وشوه چې امریکا او کابل به د افغانستان د نوي ولسمشر په ټاکل کې دوه سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. آیا د اوباما اداره به افغانستان سره خپل روابط د ولسمشر کرزی او اوباما ترمنځ د اختلافاتو پر اساس راتلونکي ته هم دوام ورکړي او کله نوي ولسمشر سره د اړیکو نوې باب پرانستل کیږي؟
زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ امریکا په دې سیمه کې خپل اهداف تعیین کړي. امریکا په سیمه کې یو خوانه ستراتیژیک دښمنان لري، بل خوانه ستراتیژیک دوستان. او افغانستان هغه سیمه ده چې دا تنظیموي د همدوستي او هم دښمني د امریکا. زه فکر نه کوم چې په ستراتیژیک لحاظ کوم تغییر راغلی یا راسي. اما په شکلي لحاظ په طبیعي ډول نه وی راغلی، له نوي حکومت سره به د امریکایي روابط په بل ډول وي.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا پر اړیکو خبرې کولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې د نویو انتخاباتي محلونو فهرست وروسپاري څو دوی د امنیت د خوندي کولو لپاره پلان جوړ کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو څخه باندې 3.5 زره نوي محلونه جوړ کړي. د کمیسیون وایي نوي محلونه په پخوانیو هغو کې زیات کړي چې د جمهوري ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې لست د کورنیو چارو وزارت ورسپارلی و. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان نور حال راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف یې په ټول هیواد کې امنیتي ارزونې پیل کړې او په یوه اونۍ کې به راټولې او د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره به یې شریکي کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نو غوښتل د هغو نویو انتخاباتي محلونو لیست دوی ته وسپاري چې په دوهم دور کې زیات شوي دي.
تر اوسه زموږ لپاره هغه نهایي لیست اضافه محلاتو نه دی رسیدلی. هغه محلات چې غواړي په مراکزو کې اضافه کړي هغه لیست باید موږ ته ورسیږي تر څو موږ خپل امنیتي برنامه کې ځای پر ځای کړو. نو ارزونه شروع شوی دی په ټولو ولایتو کې د افغانستان ملي پولیس او ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه په ګډه سره کار کوي ترڅو د غرزابیانی او ارزونه نهایی کې نو راتلونکي هفته کې به ان شاء الله زموږ امنیتي ارزابیانی خلاص شي او هغه به ان شاء الله کمیشن ته رسمن وسپارم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو لپاره 3,614 محلونه زیات کړي چې په ټولیز ډول دا محل د انتخاباتي محلونو شمیر 3,314 محلونو ته رسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کار یې د جمهوریت ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو او په مرکزونو کې له ګڼې ګوڼې څخه د مخنیوي په هدف کړی. د دې کمیسون ویان نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل دغه محلونه په پخوانیو هغو کې چې امنیت یې په لومړي دور کې نیول شوی ورزیات شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې په هغو سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده ځینې محلونه زیات کړي دي. ولې تر اوسه پورې زه ویلی شم په هیڅ مرکز کې بدلون نه دی راغلی. هماغه لیست چې پخوا یعنی د حمل په 14مه نیټه کې ټاکنې ترسره شوي دي عمره مراکز بیا هم د جوزای د خپلګولي
د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو دوه درې اونۍ کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف په ټول هیواد کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو په اساس 15 خپلواک او ګډ پوځي عملیات ترسره کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې سل وسلوال مخالفان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوندي نیول شوي. د صدیقی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې 9 اراده موټر سایکلونه نیول شوي، 146 کړۍ مینونه کشف او شن کړای شوي او همدارنګه 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي پیل شوي پوځي عملیات به د انتخاباتو تر ورځې پورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست دوهم ځل انتخابات د جوزا په 24مه نیټه د عبدالله عبدالله او اشرف خنی احمدزي ترمنځ وشي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د کابل په د شپارسمې ناحیې شپارسمې امنیتي حوزې اړوند د ملي اردو د سیمه کې، البته په دې سیمه کې د ملي اردو د کارکونکو پر یو موټر چاودنه شوې. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي، دا شیبه د ازادۍ رادیو خبریال اسد الله لودین له کابل په مستقیم ارتباط را سره دی. څه ورستی معلومات هم ترلاسه کړی لودین صاحب؟
ډېر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. موږ څو شیبه وړاندې د کابل امنیه قومندان جنرال ظاهر سره خبرې وکړې. ښاغلی ظاهر وویل چې دغه انتحاري حمله چې د موټر سایکل په وسیله شوې د کابل د قلی زمان خان او سیمټ خانی په سیمه کې شوې ده، چې له امله یې د ملي اردو شپږ سرتیری ټپیان شوي او یا شپږ مامورین ټپیان شوي چې په دوه کې دوه میرمنې هم شامل دي. امنیه قومندان ویل چې د ملي اردو بس موټر په سیمه کې د تیرېدو په حال کې و چې دغه انتحاري حمله په شوې ده. نوموړي دا هم وویل چې د دوه تنو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ وو او د درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول شول. دغه حمله د 3:30 بجو په شاوخوا کې وشوله او دغه چاودنې غږ د کابل ښار په شاوخوا سیمو کې هم واورېدل شو. طالبانو څو شېبې وړاندې په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د دوی ملګرو لخوا نه شوې ده.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسد الله لودین و چې د کابل د نننۍ ځانوژونکې حمله په اړه چې ویل کېږي د ملي اردو شپږ تنه کارکونکي په کې ټپیان شوي دي معلومات یې راکول. اوس هم یو بله موضوع ده. کونړ ولایت په دنګام او شیګل ولسوالیو کې له تېرې ورځې را په دې خوا د پاکستاني ځواکونو لخوا د توپونو نږدې 300 توغندي لګېدلې چې پکې یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. دا توغندي له څو کلونو را په دې خوا راوشتل کېږي، خو تر اوسه پورې د درولو لپاره د حکومت یا د نورو ټولنو لخوا کوم اساسي ګامونه نه دي پورته شوي. روح الله انوري د سیمې له خلکو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی.
د کونړ امنیتی مسولین وای چې په دانګام او شیګر ولسوالیو له تیرې ورځې را په دې خوا د پاکستانی او ځواکونو لخوا د توپونو نږدې 300 توغندې راغلي چې په کې تر اوسه یو تن وژل شوی او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل د تیرې ورځې سهار نه د دوشنبه د سهار تر 10 بجو پورې د پاکستان پوځ د کونړ په دانګام او شیګر ولسوالیو د درنو توپونو نږدې 300 توغندې راویشتلی چې ملکی وګړو ته یې د مالی زیانونو ترڅنګ مرګ ژوبله هم اړولې ده.
روز گذشته 228 فایر
تیر ورځ 228 توغندې د ډیورن کرخې له بلې غاړې پاکستاني پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د لوی ګوریګا سور کمر او د شیګل ولسوالۍ د شولتن درې په سونو او نورو سیمو را توغولې دي او نن هم څلور شپېته توغندې په یادو سیمو راغلې دي. له امله یو کس وژل شوی او 14 تنه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوي دي. هغوی اوس هم د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو د پاکستان پوځ د توپونو درنې ګولې راولي او دوی د غبریدونه په کلکه غندي او د سمدستي ودرولو غوښتنه کوي. موږ د پاکستان له لوري کیدونکي بریدونه په کلکه غندو او باید چې زر تر زره ودرول شي. یاد بریدونه د نړیوالو قوانینو سره ښکاره مخالفت دی او پاکستانی پوځیان هیڅ حق نه لري چې زموږ په خاوره توغندې راولي. 15 کلن شاز الله چې د پاکستانی توپونو په ډزو کې دواړه لاسونه ټپي شوي او د اسدآباد په روغتون کې بستر دی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو یې د ډیورن کرخې له بلې غاړې پاکستانی سرتیري په کورونو دیرو او پټو د توپونو ډزې کوي. د دانګام او شیګل اوسیدونکي وایي د پاکستانی توپونو لامل ژوند تریخ شوی یا د افغان دولت او نړیواله ټولنه د یادو بریدونو مخه ونیسي او یادې هم دوی ته په بل ځای کې د اوسېدو او ژوند کولو زمینه برابره کړي.
مانځه وخت سړه شروع شوی په سر کې د سرحداتو سره او سرحداتو نه ډز بس دغه راوړي او ګولۍ او ټول کلی ولي اوس هم روان دی ډز. دلته دا حکومت هم غور نه کوي او هغه خو هم ولي او ډېرې نارې او چغې هم وکړې نه کاته ځای لرو نه ښه لرو او دغه ځای کې هم ولي وژنې او راځو دلته ګورېګاو ته وایي 15 کلي دي او اوس را روان دي. دستي مخکې تېر راغلي دي په کونړي خاص او په دې علاقو کې ډېره دي کته په جلال آباد کې.
د کونړ امنیت قومندان وایي دوی همیشه مرکزی دولت ته د پاکستانی پوځیانو د بریدونو راپورونه ورکړي او ترې غوښتي چې باید د پاکستان دولت سره خبرې وکړي سو د کونړ په خاوره کې دونکو بریدونه بند کړي خو تر اوسه د دوی راپورونو او شکایتونو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. خلک وایي له تیرو څه باندې څلورو کالو د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو د پاکستان پوځ د توپونو توغندې راولي چې له امله یې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن د کابل ښار د 16مې امنیتي حوزې اړوند د ملي اردو د کارکونکو پر یو موټر چاودنه شوې. د دفاع وزارت په یو بیان کې چې شیبه مخکې خپور کړی ویلي دي چې په دې چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 9 کسان ټپیان دي. د دې خبر تفصیل به د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به هم تاسو ته وړاندې شي. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظر او تبصره د ازادي رادیو پر فیسبوک پنهم